د خوارزواکۍ وي. دویم هغه ډول د خوارزواکۍ دی چې هغه کې د کوچنیانو قد ټیټ وي. دغه د قد ټیټوالي ته مزمنه خوارزواکۍ وایي، چې موږ ورته د ټیټ قدو ماشومانو خوارزواکۍ یا د قد کوتاهي حالت وایو. اوس دې ته راځم چې دا دواړه حالتونه چې ها د خوارزواکۍ ده، چې په دې کې ماشومان او غټان خپل وزنونه زر د لاسه ورکوي، ولې د لاسه ورکوي، او دوهم ډول مزمنه خوارزواکۍ چې په دې کې قد د لاسه ورکول کېږي یا قد نه اخلي او د ټیټ قد خوندان پاتې کېږي، چې د ټیټ قد په یادولو سره باید تنها ظاهري شکل ته باید موږ فکر ونه کړو چې تنها قد ټیټ دی، بلکې د ټیټ قد نه زمونږ ډیر نورې پایلې هم په نظر کې دي، چې هغې ته د مغز د حجراتو ورکوټېوالی، د هډوکو د مغز کوچنیوالی، او د بدن د نورو برخو ورکوټېوالی ټول چې دا جمع کړي، ظاهرا موږ د ټیټ قد په اندازه کولو سره مزمنه خوارزواکۍ معلوموو. نو اوس زه دې ته وایم چې خوارزواکۍ ناسمه تغذیه چې د خوړو د ناسم اخیستو له کبله رامنځته کیږي، چې یا وزن د لاسه ورکوي یا مناسب قد وانخلي، نو دغه خوارزواکۍ شوه.
بله، تاسو ډیر ښه تعریف وکړ ډاکټر صاحب، ډیر ښه واضح کړ. یعنی خوارزواکۍ یوازې د انسان د وزن کمښت نه دی، یعنی بعضی کسان چې وزن زیات وي، یعنی غذا ډیره خوري، افراط کوي، هغوی هم په خوارزواکو کې شمیرل کیږي.
بالکل اندازه ده،
خو هغه به ها د نوی تاسو ویل چې هغه داسې خوارزواکۍ ده چې ډیر ناروغ نزوب لوي، لکه څومره چې دغه بل ډول ده. ډاکټر صاحب، عوامل ډیر ښکارا دي، فکر کوم فقر او د نیستۍ په افغانستان کې یا په نورو غریبو هیوادونو کې. له علمي پلوه د خوارزواکۍ نور عوامل څه کېدلی سي چې له مخې میندې او یا هم ماشومان کافی خواړه نشي ترلاسه کولی؟
د خوارزواکۍ په اړه باندې یو کانسپچوال فریم ورک یا یو داسې چوکاټ جوړ شوی دی چې ټولو علمي کتابونو کې په هغې باندې موږ بحث کوو. هغه په درې لویو ډولونو ویشل کیږي. د خوارزواکۍ لومړی لامل یا لومړی درجه لاملونه هغه دي چې کوچنیانو ته مناسب خواړه ونه رسیږي. یو دویم چې کوچنیان په بیلابیلو ناروغۍ اخته وي، ولو که ښه خواړه ورته ورسیږي، خو دا ناروغي ماشوم نه پرېږدي چې وزن یا قد واخلي. نو په لومړۍ درجه کې چې موږ ورته آنی یا فوري یا عاجل لاملونه وایو، هغې کې د کافي خوړو نه اخیستل او ناروغۍ شاملېږي. چې ډېری په حاده خوارزواکۍ چې خلک اخته کېږي، د همدې دوه لاملونو نه ډېر اخته کېږي. دویمه کټګوري یا دویمه ډله لاملونه
ډاکټر صاحب وبخښئ، ستاسو له غږ سره یو ډول شمال راځي، نه پېږم تاسو که بهر یې که داسې ځای اوسئ چې دغه ټلیفون شاته ډېر بکګراوند کې لکه شمال چې وي، دغسې یو ډول غږ موږ اورو، نه پېږم.
سمه ده، زه به شمال راغم. یو نو په دې شکل زه اوس ویلی شم چې موږ د خوارزواکۍ دویم ډول هغه ډولونه دي چې په هغې کې چاپېریال سم نه وي، لکه موږ ورته محیطي ستونزې ویو، ناپاکې اوبه، ناپاکه محیط، او یا نورې ستونزې په محیط کې پرتې وي چې هغه بالاخره د ناروغۍ لامل کیږي. په دې دویم ډول کې بل شکل چې دی د روغتیایي خدمتونو پورا نشتون دی. که چیرته یو ناروغ په نس ناستی اخته شي، اما هلته روغتیا پال نه وي، هلته روغتیایي مرکز نه وي چې هغې ته هغه پړۍ یا هغه نیمکول یا وارث ورکړي چې زر د دې دغه د اوبو کموالی په ځای کې، نو دا هم په خوارزواکۍ اخته کیږي. او د دویم ډول بل حالت د کورنۍ په کچا د خوړو لپاره څلور ستونزې چې یا روپۍ نه لري چې پوره خواړه ته واخلي، دویم لاره بنده ده یا مارکیټ نشته چې روپۍ شته خو هغه خواړه چې کورنۍ ته اړین دي ضروري دي واخلي، یا مارکیټ همشته روپی همشته خو بیلابیل ستونزې دي لکه جنگ او باران او سیلاب نشي کولی د کور نه لاړ شي، لاسرسی ورته هغې نشته. او څلورمې دا ده چې کورنۍ هم روپۍ لري او هم خواړه شته او هم لاسرسی شته، اما دوی سره دغه پوهه نشته چې څنګه مصرف کی څه وخوري. لکه په افغانستان کې چې خلصار چې بهترین وخت دی شین چیسکی د ماشومانو په شمول، او شپه چې دومره ضرورت نه لرو ته خوب کو بهترین خواړه خورو، دا هغه فکری ناسم استعمال دی. دریم ډول لامل د خوارځواکۍ هغې ته موږ اساسي لامل ویو، لکه د خلکو د تعلیم و تربیې کمواله، خلکو کې د سمو غذایي موادو استعمال په اړه ایدیالوژیک او فکری کمواله، چې خلک نه پوهیږي چې څه مارکیټ کې راوړل شي، خلک نه پوهیږي چې په تقریر کې کومې خبرې وکړه، د جمعې په ورځ مولوی صاحب کومې ویناوي خلکو ته وکړي چې ښه ماشوم ټولنې ته وړاندې کړي، او دغه حدیث شریف چې المؤمن القوي خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف، الله پاک ته یو قوي مؤمن ډېر ګران دی. قوي مؤمن هغه دی چې ښه تغذیه شوی دی، کم ناروغیږي یا نه ناروغیږي، بدن یې قوي دی. همدارنګه که چېرته هلته ساختارونه نه موجود، لکه اقتصادي عوایدو لپاره کم لارې چارې نشته، سړکونه نشته، مارکیټونه نشته، منډۍ نشته، زراعتي سیستم نشته، نو دې ته موږ اساسي لاملونه وایو. که دا درې واړه کټګوریانو کې هر لامل واقع شو، کوچنیان او غټان په خوارځواکۍ اخته کیږي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه په دې هیله چې د عام روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مشر ډاکټر صاحب وزیر حامد هم سټوډیو ته وصل شي. ځینو اوریدونکو پیغامونه پریښي دي، ځینو زنګونه وهلي دي. راځئ چې د اوریدونکو پیغامونو ته ورشو، ممکن دوی څه پوښتنې ولري، بیا به بحث ته ادامه ورکړو.
محترم لوجن صاحب سلامونه اسلامات تاسو ته، محترم ډاکټر صاحب ته، ټول هیوادوال سلامونه وړاندې کوم. تاسو لرم چې نننۍ ورځ په خوشحالۍ را پیل کړې ده. میرویس اخلاقی هم د هلمند ولایت اوسېدونکی دا چې نن مو د خوارځواکۍ په برابر موضوع ټاکلې ده چې ملګرو ملتونه هم غندلې ده چې خوارځواکۍ ډېره شوې ده په عمومیت کې.
د دې اوریدونکي پیغام فکر کوم نشو اوریدلای. بیرته زنګونه را روان دي. په هر حال اوریدونکو، که تاسو زنګ وهئ مستقیم تماس ونیسئ، ښه به دا وي چې غږ مو واورېدل سي. ځکه که تاسو پیغام پرېږدئ د هغه په سر باندې نور اوریدونکي زنګونه وهي، نو پیغام دغسې موږ نشو خپرولی. زموږ دایمي اوریدونکي میرویس اخلاقي له هلمند نه پوښتنه درلوده، خو ادا چې بل زنګ راغی پوښتنې قطع شوه. په هر حال کې زموږ غږ اوري، زنګ وهي سټوډیو ته په ژوندۍ بڼه را سره خبرې وکړي او ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړي. اوس د عام روغتیا وزارت د تغذیې د څانګې مشر ډاکټر وزیر حامد هم سټوډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، له تاسو بلک زره د ارقامو په اړه واورو. عام روغتیا وزارت څومره پیښې لري د سوې تغذیې یا د خوارځواکۍ پیښې په افغانستان کې؟ څو کال څومره دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لودین صاحب، تاسو ازادي راډیو ټول کارکونکو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. سوی تغذی ارقام خو موږ د تیر په دوام تقریبا په لږ تفاوت سره ارقام لرو انشاء الله. هغه خدمات چې موږ ورته عرضه کوو دغه اړوند موږ دا ویلی شو چې انشاءالله دغه ارقام چې کوم اوس موجود دي دا د تیر نه ډېر زیات نه دي، یعنی مطلب حالات په کتو سره باید هم دومره زیات شوي وای، دومره ډېر زیات تفاوت نه ده کړی. خو بیا هم موږ دا ویلی شو چې یو اشاریه او تقریبا یولس لکه څه کم یولس لکه ماشومان سوی تغذی شدید لرو، او 2.2 میلیونه متوسط خوارځواکه ماشومان لرو، او تقریبا سکم 1 میلیون مندي سویت غدي لرو. دا ارقام دي
په حال، یعنی مجموع کې دغه هاد او دغه متوسط پیکي سره یو ځای کو مند هم تقریبا 4 میلیونه یا 4 میلیونه شاوخوا کیږي. ډاکټر صاحب، څه ډول خدمات وړاندې کیږي په افغانستان کې په کابل او ولایتونو کې دغه ډول ناروغانو ته، مند او ماشومانو ته د دولت لخوا؟
مننه لودین صاحب، موږ خو درې ډوله خدمات لرو. یو داخلي بستر خدمات دي بل خارجي بستر خدمات دي او خارجي بستر کې دوه ډول دي یو دي متوسط خوارځواک ماشومان لپاره دي بل شدید خوارځواک ماشومان لپاره او دا خدمات دي تیر سیر باندې معمولا جریان لري کوم توقف نه لپاره غوښتل خوشبختانه موږ د دې تداوی مراکز اسلامي مرادي تاسیس نو وروسته د سی اټکل کې د سی شتغدي واقعیت به لول الحمدلله په غندزه لول لاله نو یو څه سایټونه زیات کړی تقریبا
ڈاکٹر صاحب مہربانی تاس فکر کوم داس کوم زای کی چی خبر مو سمے رانغلی اوس کول سے ادامه ورکی
نو من سایټونه زیات کړی تداوی لپاره او دا تداوی بل حال جریان لري
داسې ویلې سي چې تر ډېره د افغانستان کومې سیمې مثلا ډېرې زیانګالې دي داسې ویل کېږي چې هغه سیمې چې طبیعي پېښې پکې وشولې وچکالۍ پکې وې مثلا کورنۍ بې ځای کېدنې پکې وې هغه سیمې ډېرې متضررې دي تاسو داسې څه ارقام لرئ چې د افغانستان کومې سیمې تر ډېره ځپل شوې دي یا خوارځواکۍ پېښې پکې زیاتې دي
نو نو دین څه مترم پېښې خو تقریبا ټول افغانستان کې موجود دي داسې ولایتونه چې په کې ارقام ډېر لوړ وي داسې ولایتونه موږ نه لرو یوازې نوی ولایت قندهار دی چلته نسبتا نورو ولایتونو ته ارقام لږ زیات دي کورونا کورونایي شرایط اوسني خراب اقتصادي شرایط ورسره په مجموع کې په دنیا کې اقلیمي بدلونونه دا دي باعث کېدلی چې په دنیا کې سویت غزي لوړه لاړه شي یوازې افغانستان نه ده افغانستان نسبتا ډېر ځکه متاثره ده چې دلته دوامداره جنګ و اساسی کار چې موږ وایو مثلا اقتصادي کارونه نه دي سوي نو خلک اکثریت وظیفې نه لري یا مصروفیات چې خپل معاشر ته تامین کړي دا نه ده موجود نو نسبتا ارقام دلته په افغانستان کې د یو څو میاشتو کې لوړ لاړل خو الحمدلله بیا هم په اندازه نه دي څومره چې اټکل کېږي
بله ډاکټر صاحب داسې شکایتونه په خوا چې نړیوالو روغتیایي ادارو یا نورو موسسو له صحت خبرونو سره یا له صحت برنامو سره خپل مرستې ځنډولې دي تاسو چې په دې برخه کې کار کوي او پر لپسې WHO او نور نړیوالې ادارې یونیسف اندېښنې هم کوي د نړیوالو مرستو نه څومره راضي یې په دغه برخه کې درملنې په برخه کې د نورو خدماتو په برخه کې چې تمرکز پر ماشومان او په میندو دی امرست څومره در جلبيږي ساتامي وزارت
خوشبختانه لږین څه منترم په وسختو کې د ترازی پروګرامونو کې کولای راغلی دا الحمدلله خراب شوی نه دي یعنی موږ وکولای شو چې په تیرو څو میاشتو کې تقریبا نظر شاوخوا دی او په دې خارجي بستر سایټونو ایجاد کوم درنګ د متوسط خوارځواک ماشومانو خارجي بستر سایټونو په همدغه اندازه زیات کو او تقریبا دا د بستر مراکز ته تدابیر زیات کړي هغه تعهدات چې په خوا موجود وو اوس ان شاء الله په دې کې څه مشکل نه راغلی یوازې ځې برخه لږ څه ځانمن سول بانک جهاني ته ویلو نو وی ز خپل تعهدات او شاته سول خو الحمدلله د اوس تاسو خپل بجریان کې چې نړیوال بانک اعلان کړی چې موږ هم څه بلنه ډالر افغانستان ته چات سره کومک کوو نو ترجی هم په دې سیات کې شامل دي لیکن خو ترجی خپل شریکان لري ملکه یونیسف دې په دې کې ترجی مسولیت لري او دبليو چو ده ورسره په هغه بستر مراکز دي ته ویلي دې به همکاري جات سره ده کوم څه نه ده په دې اړوند باندې دا خبر ده نو
سلامات اوسې ډیر مننه ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته ورسره ممکن دوی پوښتنه ولري او اوریدونکو اړیکې نیولې د مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب
علیکم سلام مهربانی وکي زرملوال صاحب سری مشي
سلام نوی کې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب حمید او ډاکټر صاحب لودین ته اوریدم بوته وړاندې کوم السلام سي محترم لودین صاحب د ما دا د دوه ډاکټرانو نه وپښتنه ده خو دې چې ما ته څه جواب راکړي نو دا شوی ته غزي باندې هر هغه څوک چې مخصن شخصه کیږي یا په خوارځواکۍ باندې دې کې زیاتره داسې ماشومان چې هغه منډې زرزر مثلا اوري دې کې زیاته وقفه نه وي یو خبره ده او بل دغه اکثره منډې شي چې دغه د خپلې شیدې شي دغه کمې وي نو دغه په یو وخت کې دا نورې شیدې مثلا دا وچې پوډرې شیدې یا نورې د څارویو بعضې شیدې دا ورکول کیږي نه زوایم د ډاکټر صاحبانو نه ما پوښتنه ده دا دا د شوې تغذیې په راول کې څومره یعنی
ضرر دی رمضان سلامات اوسئ کور ودان زرمل واسي ډیره ښه پوښتنه و مننه بل اوریدونکو ته به ورشو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتملي پروګرام
السلام علیکم جیم ساته ته تو دوال ډاکټر السلام علیکم هیڅ خوشاله کړو جوړ بیاس
مهرباني وکړئ اڅک ځای سپ سړی مشي
ډیره مننه خوشاله وسه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه لرم چې دا خوارزاقي کښ مثلا چې دوه ورشو لکثر کښ چې ډیر ورواله په کندهار کې دي او کندهار کې واقعا نمسته لکه څنګه چې مثلا تاسو په یوه ډاکټر صاحب خبر دي موږ بس پین بوله کول سوالي کې بیا مطلق د خلک سره وینم چې مثلا خوارزاقي سره بختي وځ دا خواته د ډاکټر د ډاکټر نه خواته ستاسو ماشوم ته پیدا غوښ ډوډۍ نه ده دغه د خلک چې خوشاله ډوډۍ اخلي کښ مثلا و چې سی بیا مې د کوي وای دا جوړ کوي او دا سره کوم چې بسکوټ سره وساوته دی ان دی بسکوټ وای دا کوم وای دا مثلا خوځاکی مخنی وایسي اې ډاکټر ساته داخله ماشومان په کلمو ماشومان مې دغه په توان کم په تاسو خبره کوي دا پښتون لرم ډاکټر ساته
مننه سلامات اوسئ کور ودان بل اوریدون کې لرو مهرباني وکي ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
سلام علیکم لودین صاحب تاسو خپلواکم د هرات مې اړیکنه ولې او درانه ډاکټر صاحبان ته ما د یو سوال او یو بعضی ډیر مهمه خبره ده چې اکثر ماشومان ما د نظر په دموسته کې د مور په ګډي کې شاید خوارزاکي ویني په دا چې د الته باید یو خړه باید مور وخري لودین صاحب سلام نو وخت ما سره کې ساده غایونه لري کوم بعد چې ماشوم پیدا شي حال جام ته نه پیږي کوم خړه یو ځای خړه کوم خړه ونه خړه مثلا ورته یو کچالو دوړ ما د نظر اخشاد غنو لري دا څوش بیرات بره د ځار دی بیا چې اخی نو خط مثلا غوښ دا پروتین لري دی ځای دی نو بس دا نه دا ډاکټر صاحب خبره چې دا شان او سم سره نه شي او بس خبر لري لږه سم سره نو پوي چې دا ماشوم په راتلونکي کې په څومره د بلابیل عمر سره مخامخ شي دوی ته نه ګوري او هغه نه مصرفې پر ځای چې باید مصرفې کې نه مصرفې دا خو عجایب کار دی چې یو کارو چې ده روغتیا وزارت کله معرف وزارت باندې تلوزون ولري په دې باره کې بلابیل معلومات ورکړي خبرونې ولري چې خلک عجایب پیدا کړي او خلک پوښتي او نړیوال باید په دې ځای کې باید مرسته وکړي لکه علما دکاندار پر تفریح د خپل ولایتونو د روزګان او حکومت باید د دې ځای په مکو کې د مشکلات حل کړي
مننه خپل واکسب سلامات او سیخ نظر او د عامه پوهاوی په اړه باتمن ورسته ډاکټر صاحب حامد نواورو چې د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره دی بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام
ډیره مننه لودین صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته ز نبیولا زبلین د زبل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کې رسیدونکې دا وخت له ایرانه
ښه مهرباني زبلای صاحب
بله ډاکټر صاحب محترم مې پوښتنه ده د ډاکټر صاحب محترم یو تعداد خوندې مندې ماشومان راوړي هغه ماشومې په لومړیو کې ډیر زیات کمزورې ډنګر او مرضی هغه ماشوم چې کله ډاکټر ته وړي هلته ورته وایي وای دا سوی تغذی یا په خوارځواکۍ مرضی اخته ده نو تاسو باید ورته د ماشومانو مواد ورکړي هغه مواد باید ډیر وخوري کوم چې د مور د شیدو ځای ورته نه ایا هغه مواد چې هغه ماشوم خوخري مر دي دنه دي هغه ډیر پاورن چاغيږي وزن پیدا کوي نو هغه مواد یعنی د مور د ترشدو به تر دي ورته په آینده کې هغه ماشوم هم داسې قوي راځي کغه پاورن د څو محدود وخت لپاره نه یې مننه
سلامات اوسئ کور ودان یو بل اوریدونکو راخلو بیا به بیرته ډاکټر صاحبانه تراشو مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتملي پروګرام
السلام علیکم لودین صاحب جوړې په خیر ته تاسو سلامي تامل ګرو ده سلام زه ټول او ودین کو ته سلامونه وړاندې کوم
علیکم السلام مهرباني
اجي ملنګ ځبلای مل جلال آباد نه مې اړیکې نیولې ده
ها اجي صاحب سړی مشي تاسو سوي د خبرونه پر موضوع
خبرونه په موضوع باندې خو ډېر خبرونه تا کلی د ایمال د ډاکټر صاحبانو نه دا یو پښتنه ده بیا وخت مې نشم دا کوم مسومان چې دا غلمندونه پیدا کیږي اوله کې ډیر شي اتمنه یا ورسته چې دا کمزوري کېږي دغه وجه شي دا چې اوله کې صحتمند دي او اخره کې کمزوري شي.
ښه سلامت اوسې کور مو ودان. ډېره ډېره مننه چې زنګونه مو وهل. اورېدونکو راځئ یو شیبه زنګ مه وهئ، د ډاکټر صاحبانو مشورې واورئ، د دوی سپارښتنې په پام کې ونیسئ. ډاکټر صاحب حامد راځئ اول به تاسو ته راشو. خپلواک سه پښتنه درلودله چې د عامه پوهاوي په برخه کې اړتیا ده، د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره په کابل ولایتونو کې پراخ دي؟
لودین صاحب محترم، یو څو ډوله پروګرامونه موږ لرو. یو خو تلویزیوني پروګرامونه اوس په اندازه نه دي مخکې اوس زیات وو، بل کلینیکونه فرصت باندې موږ سی تعلیمات لرو. هغه څوک چې کلینیکونه د مراجعه کوي او مردانه وخت کو منظم ډول باندې کلینیکونه کې سی تعلیمات کی او عامه پوهاوي لپاره دي کار کوي. بل تبلیغاتی مواد ویشو مراجعین ته ورکو کلینیکونه کې نسبو همدارنګه په مختلفو ځایونو کې نسبی او نسبوي نو د دې لارې مدا کار کوو. عامه پوهاوی روان ده. عامه پوهاوی کې ډېر زیات مشکلات اوس هم موجود دي. په یو څه کار په دې اړوند زیات سي پلان نسته ان شاء الله چې د خپل همکارانو سره د نږدې کار وکړو چې په دې برخه کې اوس زیات کار وشي، ځکه چې موږ چې څه وینو په خپل او څه مو لیدلي دي سویت غزي په جامعه کې په اندازه باندې مهمه نه ده، جدي نه نیول کېږي، سهولتې باید ونیول شي. نو دا ټول دې باعث دلته یو دلیل دی چې باید عامه پوهاوی نور هم زیات شي. په دې برخه کې ډېر زیات ستونزې اوس هم موجود دي، یعنې عامه پوهاوی کې مشکلات سره خصوصا رادیوګانې او تلویزیون برخه کې ډېر زیات څه نشته ده. حتی د خواله رسنیو کې هم داسې څه نه ترسره کېږي چې خلک یې وپوهېږي او په دې اړه باندې عامه پوهاوی ته لا یوازې کلینیکونه دي چې موږ هدف ګرځولي یو فلحال دا پروګرام په دې جېږي شته. خو لیکن د تیر په څېر باندې موږ غواړو چې څه دا پروګرامونه په دغو ځایونو کې رقم اچول مونږ واخیستل، رادیو تلویزیون لارې او نورو چینلونو له لارې تقویه کړو. او دا ډېر مهم او ضروري ده. خپلواک صاحب کوم خبره چې وکړه دا ډېر مهمه ده. افغانستان کې اکثریت پریکټیسونه غلط روان دي. مثلا د سی ویل سی ورځي او کچالو یو ځای خوري یا غوښه او لوبیا یو ځای خوري، دا یې سویت را دي کېدو. یو سبا دا هم د سوک یو څه اخلي، هغه تغذیه نیوټریشن دی اصولو اساس نه وي، په کورنۍ کې مصرف کوي غذا د اصولو مطابق نه تیاری، کوم اصولو مطابق چې باید تیار شي. بالاخره سویت را دي کېدو خواته خبره بیا.
ډاکټر صاحب په دې وروسته خبرې کوي چې څنګه مثلا افغانان د خپل دسترخوانونه تنظیم کوي. متاسفانه دسترخوانونه خو نن سبا ډېر کمرنګ شوي، هم دي نیستې دي بېوزلې دي، خو کولی سو سویت غزي مخه په ډېرو اقتصادي یا په ډېرو کمبای خوړو باندې همونی سو. وروسته په دې خبرې وکړو. دغه د حاجی ملنګ زابلی پوښتنه هم تاسو جواب کړئ، بیا به ډاکټر صاحب لودین ته ورشو. د ویل چې ماشومان چې اول پیدا کیږي صحتمن وي، وزن هم پوره وي، اما وروسته بیا کمزوري کیږي او سوی تغذیه خواته زی اکثره ماشومان. د دې لامل څه کېدلی سي؟ اماغه د کورنۍ تغذیه ده چې سمنه ورسیږي او کنه بعضی محیط زیستی لاملونه هم شته؟
نو ډېر زیات لاملونه لري، خو اساسي لامل دا ده چې مور خپل ماشوم ته په اندازه توجه باید ورته وسي. توجه نه کېږي ورته، مثلا موږ تغذیه دي خوایو سي، تغذیه په اساس باندې سي. مور باید ماشوم ته په شپه ورځ کې 12 ځله شیدې ورکړي، څلور واره د شپې او تقریبا تورې هدي خبره ده 8 ځله دی ورځي. او تر اوسه ماشوم سینه نه یبري، مور باید مور د دې هڅونه شي، د کوششونه چې ماشوم د خپل سینې جوړ کړي. نو متاسفانه دومره وخت ماشوم ته نه ورکول کېږي. ماشوم اوله دنیا ته ښه راسي او وروسته متاثر کېږي. او بل غذا چې په بازار کې موجوده ده، خصوصا پوډري شو دي، د مایندې ډېر تمایل لري چې باید ورته واخلي، او بسکیټ دا سټنډرډ نه دي، بلکې بلعکس ماشوم اشتیا خرابوي. یو بل اخر ماشوم څه نه خوري او سیر غزي خواته دي. تغذي کې موږ دا وایو چې یا داشته سي که چیرې یو ماشوم په سرکړي شیان ورکول کېږي، خصوصا بسکیټ او پاپړ او دا شینه، دا بیا بل اخر سیر غزي لپاره یو سبب ده. نو دا یو بل سبب سو بل چوشک او چرچک ډیر زیات په کورونو کې استعمالي دی. تر ټولو اساسي سبب د سیو ماشوم سویته غزي سي او ستونه خراب سي اشتها خراب سي او تقریبا په اکثریت مواردو کې ماشوم له چوشک او چرچک پورې تړلی وي، یعنی مطلب بغیر لغنې هیڅ ګزاره نه کیږي. حتی پر ماشومان په خلو کې چوشک موجود وي، دا څو موارد دی باعث ګرځېږي سي اول ماشوم ښه وي وروسته سي وخت تېرېږي بالاخره سویته غزي سي او ماشوم او بل شپږ میاشتې وروسته باید کورنۍ خپل ماشوم ته متمم غذا یا کمپلیمنټری فیډنګ شروع کړي. متمم غذا نه مې هدف دا رسي باید هغه څه چې په کور کې تیاری نسبتا دقیق تر، یعنی ډېر کلک غلیظ نه وي، نرم وي، دا د هغو اصولو مطابق سي. مونږ په کلینیکونو کې د خپلو تغذیې مطابق لارې خلکو ته وایو ورته شروع کړي او بالاخره دې ته ادامه ورکړي په غذا یې راولي. بد وخته نه شي دا کار نه کېږي کی هم یوازې وچ ډوډۍ لمبیږي او دا ورکول کېږي. خو دغه ټول موارد سبب کېږي چې ماشوم وروسته وروسته خراب شي او لکه صحت ښه وي.
کور ودان مننه ډاکټر صاحب. راځو ډاکټر صاحب لودین ته د اوریدونکو ځینې پوښتنه به ځواب کړي. ډاکټر صاحب، زرملوال پوښتنه کړې وه، وای بے وقفه ولادتونه څومره په ماشومانو کې د سوی تغذیه لامل کېږي او دغه راز دغه کومې شیدې وای چې په بازارونو کې خرڅیږي اکثره خلک متکی دي پرې، پودری شوډو باندې مشهور دي، دا شیدې څومره د سوی تغذیه یا خوارزواکۍ لامل کېدل شي؟
مننه د ډاکټر صاحب حامد نن مننه چې خې موضوعګانی وړه نکړي. زه یو موضوع غواړم بلته لګه روخانه کم. د ژوند زر تلایی و رزی چی در جان نمره زر رزی دی دا دیر زیادی مهمی دی دا در اطلون که طول جان لپار تاکون که و رزی دی دا کمی و رزی دی دا ها غدی چی مور کلا یو ماشوم پا گیده که در نمره و رزی نا با امندواره ایشی نو دا نه هم میشتی در امندواره ای چی دایتا من دو سوا اکیا و رزی ویو یا سلویخ او نی او د کم ساعت نه چې ماشوم دنیا ته راځي زیږي د دې ورځې نیولې تر دوه کلمې پورې چې سلیر شمیشت شوي یا وسو شل ورځې شوي. وسو شل ورځې د پیدایښت نه وروسته دوه سو اتیا ورځې د مور په ګېډه کې دا دواړه زر ورځې شوي. که چېرته یوه کورنۍ یوه ټولنه غواړي چې خپل راتلونکي خپل راتلونکي کوچنیان خ تغذیه شي، خ مغز ولري، خ با تربیه او د ټولنې لپاره نیک خلوي، نو دې ته دې په دې زر ورځو کې خاصه توجه وکړي. لکه مخکې چې زرمنوال سی ویلي دغه زر ورځې د حمل لومړۍ ورځ نه تر دوه کلنۍ پورې دي. که چېرته یو مور تر زر ورځو اخر پورې، یعنی ماشوم لا دوه کلن شوی نه دی او په بل ماشوم باندې دا امیندوار شي، طبعا د دې د خواړه هم تقسیم شو د مور. یو ماشوم ته لارس پیډیر کړي او بل ماشوم چې شودو ته اړتیا لري چې دوه کاله مکمل د قران زمشان کې ول والداتو یرضعن اولادهن حولین کاملین، دوه کاله مکمل باید شودي ورکړي. څوک شودي نه ورکړي دا د قران زمشان دغه هم نه عملي کوي په ځان باندې. نو کله چې یو مور بل ماشوم په ګېډه شي، اول مشکل دا پیدا کوي چې شودي کمیږي، دویم مشکل دا پیدا کوي چې شودي په مطلق قطع کوي. نو د لومړي ماشوم حق تلف کو اني وخت کې کله چې یو مور تر هغه وخت پورې ماشوم ته شودي ورکوي، د دې په بدن کې داخلي ذخایر چې د بل ماشوم مخکيني ماشوم لپاره مصرف کړی دي او غي دنیا ته راوړی دي، اغه لا به ته پوره جوړ شي نه دي، دا هدي اقل دوه کل ته ضرورت لري. نو دراتلونکي ماشوم راتلونکي هم ضعیف راځي، اغه هم کم وزن او خارځوا کې دنیا ته راځي. نو زر زر د ماشومانو راوړل دا مخکيني ماشوم او رستنی ماشوم او خپل مور درې ورته ستونزې پیدا کوي. بهترینه لار خدا دا چې مونږه دغه زر ورځې زموږ ټول خلک علما کرام د کلي ملکان دغه خبره چا وخت ورسوي چې یو ماشوم په زر ورځو کې ښه تغذیه کوي، حتی اقل اتیا سانتي متره باید قد لوړ وي. دغه د زر ورځو یو ټکی باید په کلي کې رواجي، دا د حیاتي سیستم کولی شي چې اندازه کړي.
نو بل ماشوم لپاره چې مور او پلار کله اراده نیسي دا ماشوم به دوه کلن شوی دی که بل اولاد راځي دنیا ته نو دا به هغې پر درې یا څلور کال وي نو دواړه ماشومان وده وکړي مور مخه قوي شوي وي او ټولنې ته به یو قوي ماشوم وړاندې کړي.
او ډاکټر صاحب د زرمالوال صاحب او دغه راز اڅکزي صاحب او د زابلي صاحب د پښتنو یو یو برخه تقریبا سره شریک و. زرمالوال صاحب د پودری شیدو پښتنه کړې و چې دا څومره مؤثر دي، او اڅکزي صاحب ویلي و چې په کندهار کې ورته وایي چې وچه ډوډۍ ورته مایده کوي بیا ورته په اوبو لنده کوي ور کوي، او زابلي صاحب بیا پښتنه کړې و چې د مور شیدو بدیل آیا په غذاو کې پیدا کولای شو کنه. تقریبا درې سره ورته پښتنې غواړم چې یو تبصره په وکړي چې د درې واړو پښتنې جواب سي مهرباني.
درې واړو خلاصه کوم، دا صرف ورځې به زه دې کې به د درې واړو پښتنې جواب کوم. زه ورځو کې لومړی کار دا دی چې په دې نهه میاشتو کې مور ته باید متنوع خواړه ورکړي چې په هغې کې غوښه، حبوبات لکه نخود او لوبیا، وریجې او میوجات او سبزیجات موجود دي. کوم څوک وخت ته لاسرسی نه لري یا روپۍ وته نه لري، هر څوک کولی شي حتی اقل نخود خوالي که نشور نخود چې موږ ورته وایو، یا عادي نخود، یا نس، یا عدس، یا دال، یا لوبیا، دا دې د وریجو سره یو ځای لږ ګازرې او لږ کدوګت یو ځای کې بس مور لپاره بس دی. اما کله چې ماشوم پیدا شي په لومړي ساعت کې د مور شیدې تر شپږ میاشتو پورې یوازینی او بهترین خواړه دي، او د شپږ میاشتو نه وروسته د مور شیدو تر څنګه باید کورني خواړه چې موږ ورته تکمیلوونکي د مور د شیدو یو هغه خواړه ورکړي. زه دغه خبره لږ وروسته تشریح کوم، خو د دې جوابونه ته راځم. هیڅ کلن، هیڅ خواړه، هیڅ شیدو، هیڅ قسمه قیمتي کار نه پوهی شوی وي د مور د شیدو زیان نه سي. ځکه لومړی د مور په شیدو کې د میکروب ضد مواد شته لکه واکسین غوندي. مور په چلو ډېر څه کولو کې میکروبونو سره مخ شوې ده، هغې مقابل کې معافیت جوړ کړی دی، انتي باډي جوړه کړې ده، د میکروب ضد شینې جوړ کړي مواد د شیدو د لارې نه ماشوم ته ځي، او کله چې ماشوم د عین میکروب سره مخ کېږي ماشوم بدن د هغې مقابله کوي او ماشوم نه ناروغه کېږي. نو ماشوم معافیت د مور د شیدو سره لوړېږي. پوډر شیدو کې هېڅ کلن دا شی نه پیدا کېږي. دویمه موضوع، د مور په شیدو کې محبت او انس یا انسانیت شته، عاطفه شته. هیڅ کله پودري شیدو کې عاطفه او انس نشته. درېمه موضوع دا ده چې پودري شیدې چې کله خلک جوړي طبعا اوبو ته ګرمۍ او یو ظرف کې اچوي، یا په اوبو کې میکروب انتقالیږي، یا د ظرف د لارې نه، یا د مور د لاس د لارې نه، او ماشوم معمولا په نس ناستي او سینه بغل په ناروغیو وخت کېږي. چې نس ناستي او سینه بغل زموږ په هیواد کې تر ټولو زیات ماشومانو د خوارځواکۍ د ناروغۍ په برخه کې یو لامل دی. نو د مور شیدې چې دي پاکې سوتره دي، تیارې دي، ګرمولو ته اړتیا نه لري. ټول هغه مواد یو بدن و یو ماشوم ته اړتیا لري لکه غوښه، لکه وریجي، لکه ګازره، لکه کدوګاک او میوجات او سبزیجات، دا ټول د مور په شیدو کې شته. هغې کې پروټین شته، کاربوهایدرات شته، ویټامین ای، ویټامین سي، ویټامین ای فور شته. نو د مور شیدې دا ډېرې زیاتې ګټورې دي. بله موضوع چې په ځینې کلیو اطرافو کې ماشوم ته پوچی کې شیدې ورکوي یا ځینې بسکیټ ورکوي، دا د ماشومانو د خوارځواکۍ لامل دی. ماشوم ته باید په شپږو میاشتو کې هیڅ شی ور نه کړی شي. تنه د مور شیدې ښه خواړه مور ته ورکوي. د شپږ میاشتو وروسته ماشوم ته باید هر خواړه ورکړي چې هره میاشت په نیم کیلو وزن واخلي، هره میاشت په حد اقل دوه سانتي یا یو سانتي قد واخلي. نو که چېرته یو ماشوم ته اوبلند شی ورکړو لکه شوروا یا تنها چای، دا خو ماشوم ته وزن نه شي ورکولی نقد. نو ماشوم ته باید شپږ میاشتو وروسته د سیرني په سیر د سیرنی غوندې باید غلیز وي، نه د چای غوندې اوبلند. د سیرنی غوندې غلیز وي لکه وریجي، الوګان، نخود، ګازره، غوښې سره یو ځای پاخه کړي، د ماشین یې وباسي، د سیرنی غوندې نرم کړي، په قاشوغې ماشوم ته ورکړي. نو که چېرته یو نیم سلسیسي په اندازه یې ورکړي، د ماشوم معده دوه سوه سیسي ده، نو پنځوس سیسي به د دې د جوس جوړولو او د حل کولو لپاره پاتې شي. ماشوم به هره میاشت ښه وزن اخلي. مخکې اورو کې ویلې چې اکثر ماشومان اوله کې ښه صحت لري، وروسته په خوارځواکۍ اخته کېږي. کتابونه لیکي معمولا د شپږ میاشتو نه وروسته ماشومان ضعیفه کېږي. علت یې دا دی چې هغې بدن درې نیم کیلو نه اوس اووه کیلو ته جګ شوی دی. هغه باید ډېر خواړه واخلي. کله چې هغې ته کور کې وته
تنها شوروا ورکول کیږي د وریجو اوبو د لوګانو اوبو د غوښو اوبو نو هغه بس څنګه وزن واخلي یا چای ورکول کیږي دې ته باید غلیظ خواړه نیمه جامد خواړه لکه سیرمی کو نیور کولې شي یو بل ورور چې پوښتنه وکړه وې ځنې کلینیکونو ته چې ماشوم لاړ شي هلته ورته وایي چې نور خپلې شودې مه ورکوه او دغه ځنې د سوی تغذی د تداوی خواړه ورکړه هیڅ کلن په ټول افغانستان کې ملک ډاکټر حامد چې مخکې یادونه وکړه خوشبختانه په ټول افغانستان کې د خوارځواکۍ د درملنې لپاره فعالانه مرکزونه وجود لري چې 200-250 نور ورته زیات شو تر څو هیڅ ماشوم ترې پاتې نه شي هیڅوک ورته دا نه وایي چې مور شیدې مه ورکوه د مور شیدې لومړی دي اما دغه د سوی تغذیې د تداوي مواد داسې مثال لري لکه موږ چې یو چاته مصنوعي خپل جوړو نو هیڅ کرن مصنوعي خپل اصلي تیزی نه نیسي نو دغه خواړه یا دغه غذایي دوا موږ دې ته غذایي دوا ویو چې کله سوی تغذیې ماشوم ته ورکول کېږي فقط هغه د مړینې نه ساتل کېږي هغه د شدید خوارځواکۍ نه رهیدو پلوزی اما ماشوم ډیر نه قوي کوي هغه باید موږ حتما ماشوم ته ورکو هیڅوک باید ته ونه خوري ځینې کلو د اطرافو کې سړي خوري یا ځینې نور میندې یا خویندې چې خوري هغه د ماشوم حق دی ماشوم باید د خوارځواکۍ نه یو ځل جوړ شي د هغې قوت پیدا کېږي د مور شیدې فرودولی شي او وریجې غوښه چې ورکې هغې هضمېږي وریجې غوښه شودې دي چې ماشوم قوي کوي او هغه غذایي مواد ماشوم د مرګ نه ساتي باید ورکړی شي خو هېڅ کلن داسې نه چې د ټولو خوړو ځای نه شي نور خواړه باید پاکې ورته حتمي ورکړل شي
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب حامد خبرونه د پای شیبو ته نږدې کیږي ورو دغه نړیوالې شمیرې یا ارقام خي چې تر 15 کلو ښکته ماشومانو کې د مړینې 50% لامل همدغه خوارځواکي ګڼل کېدلی شي په افغانستان کې تاسو په کابل کې لوی روغتونونه لرو په ولایتونو کې د خوارځواکو ماشومانو د مړینې وضعیت څه ډول دی یعنی شمیرې خو به د نورو کلونو پرتله زیاتې شوې نه وي خدای مکړه
لوګین سه محترم لکه څنګه چې تاسو ویل پنځه سره چې د سویتغزي ماشومان په مړینه کې داخله نه یعنی تمنه ده چې ماشومان د سویتغزي عمل مرشوي وي پنځه سره چې یو په یو ډول باندې سویتغزي په کې داخله ده په دنیا کې دا یو توابد عامه خبره ده په افغانستان کې یا په ټول نړۍ کې کچېری مړینه ده 15% ده کیوریت موږ ورته وایي چې په یابو پیسادی د 15% پورې وی نو دا د منلو وړ ده خو الحمدلله افغانستان کې لا تر اوسه هم د شنه دي سیسم مړینه د 15% زیات شوی وی یو څوک مخکې موږ اقام تحلیل کړ نو تقریبا په شپک 5000 ماشومانو کې موږ تقریبا 0.5% مړینه لرله نو د دقیقه خبره نه وتل نو دا ډیر زیات کم امرینه ده او دا د منل وړ ده ماشو سوی تغذیه ماشومان ډیر نازک دي او ډیر زر خپل ژوند له لاسه ورکړي مړینه دومره زیاته نه ده الحمدلله ځکه مراکز زیات دي او هغه لوډ سي په شپخانو هم را کم کوي اوس نوی یعنی ټولم په کابل ولایت کې نجات کړل سوی تغذیه تدابیر لپاره او بل یو مهم کار چې موږ وکړو د پرانسیانو شپخانه په کابل کې وسره یو تمام نامه لاسلیک کړل چې هغه کریټیکل کې مریضان چې ډیر زیات وخیم وي او مرګ ته کاندید وي ملينه حاتمی وي هغه ته اولیګل سی ولته فری تداوی ورته وسی نو ان شاء الله ولایتونه چې کوم راپورونه موږ ترلاسه کوو مدینه الحمدلله دمر زیاتنه د چې غزي عمله زکه چې پروګرامونو توسعه پیدا کړی تدابیر پروګرامونو او همدارنګ په نورو برخو کې په ویخایي تدابیر هم تخصیص وی دي مشورین په کلینیکونو کې تخصیص وی ده او نور هم په دې برخه کې کار روان دي الله مدینه راکام شي
او دغه د تغذیه کوم پروګرامونه چې دی ډاکټر سي محترم دا په وړیا ډول دي ځکه اکثره ماشومان چې خوارځواکي کیږي لامل هم دغه به وزلي خو دلته کې د شپو ورځو کې څنګه به وزلی مور او پلار وکولې سی خپل ماشوم له خوارځواکۍ وژغوري څو وړیا خدمات شته ورته په ولایتونو کې په کابل کې
همدین چې محترم یو خو وقایوي تدابیر وقایوي خو یوازې موږ مشوره ورکوو سی او وایي چې دا خوارځ په کور کې وخوري او د نه استفاده وکړي ماشوم دا په دې ډول تغذیه کوي مور په دې ډول تغذیه کوي لکه څنګه چې ډاکټر سیبلودین وایي یو دي تداوی پروګرامونه دي تداوی پروګرامونه او خیری پروګرامونه په مکمل ډول وړیا دي یعنی اس ډول باندې مصارف نه لري او پری ډول پری برخه کې څو پروګرامونه دي ټول په وړیا ډول ارزه کوي تداوی پروګرامونه لکه مخکې سیمه درته دي بستر پروګرامونه دي چې خارجي بستر پروګرامونه دي پرې کې کوم تداوی مواد توزیع کوي دا ټول وړیا دي په دې برخه کې کوم ستونزه نه ستاسو درنګ کوڅو وړي چې په دې برخه کې ځان پوي چې ماشوم څنګه د سړي ته قضې کېدونه وژغوري په دې برخه کې مشوره دي یو د سرکار کول دا هم وړیا دي په کلینیکونو کې تر سره کیږي او هوادوال سی وړي کلینیک ته مراجعه وکړي خصوصا ماین دي ځکه چې موږ تغذیه مشاورین چې دي دا زنانه دي نو دې ته مشوره ورکې یو مشمانه مقصد زرانه وسره پغې کې وي او دې کلینیک ته راوړي نو دې هغه محرمیت هم تامین وي او هیڅ مشکل نشته په وریاتو غره ټول خدمات ارزه کوي.
بله، او یو څو وخت مخکې داسې راپورونه خبر شول چې په کابل کې په اندرا ګاندی روغتون کې یا د ماشومان د صحت پر روغتون کې بسترونه نشته، ناروغان دومره دي چې حتی په هغه باندې مثلا په ځمکه باندې اچول کیږي د کټ په جای باندې، یعنی بیخي بوج زیات و پرختونونو دا محل دا ستونزه ده. د نویو بسترونو سره څومره کم شول؟
نو دین سه محترم موږ تاسو پیو ده یو ډول چې کوم سی مرکز پر عادتونه سي نبي سي ارسم ورته وایي چې بل تم خدمات ته بل تم تاسو لاسي نو الحمدلله هوادوال یا کابل خاریان په دې پیسې د نورو ځایونو کې د خدمات ارزه کیږي نو خپل ماشومان نورو مراکز ته هم وړي. نو اکثریت ساته په روغتون اندرا ګاندی شپخانه په دې مشهور دي چې د ماشومان او اړوند د تداوی خدمات کیږي او تداوی وړ د موجوده او الحمدلله ولایتونو کې او د کابل خار کې مختلف سن سر اخواسن ہوئی وہ کسی ویٹا سکھ ہلے گئے تدہی لکارا میری جات سے ازدام مجھے نظر ہونے سے لوڈ واقعین پہ اندرا گاندی شب خانہ چوک مخ کی جات ما شمای دې سره ټول خلک الحمدلله اوس ته سویان
ته. بله، کور ودان ډاکټر صاحب حمید، تاسو نه ډیره ډیره مننه کوم. سلامات اوسئ. که تاسو کولای شئ چې ولار سي د خبرونه لګي چې به پاتې د بل ډاکټر صاحب لودین سره په خبرو تیر کو یو څه سپارښتنه به وورو تاسو د کور ودان وچې خبرونه کې مرا سره ګډون وک. ډاکټر صاحب لودین، تاسو تر ازو بیرته هغه اوریدونکو چې زموږ استاد وغا غوري او نيستي هم زپلې دي د سرخان کې هم مثلا کافي خواړه نشته. متاسفانه نن سبا د افغانستان وضعیت همداسې دی، مخته د افغانستان به ګوډ ګوډ همداسې پیغامونه او زنګونه راځي چې خلک د خوړو لپاره څه نه لري. هغه ارزانه او کمبای خواړه چې پیدا کیږي او لمخې مثلا ماشوم یا مور له خوارځواکۍ ژغورل کیږي، هغه څه دي؟ همدغه کسانو ته تاسو څه سپارښتنه لرئ؟
مننه. زما ته یې سپارښتنه دا ده چې په وطن کې الحمدلله شوله ډېره ارزانه ده، اوس 200-300 روپۍ باندې یو من یا یو کیلو خرڅېږي او خپل وطن کې کیږي. دغه شوله شي د دې تر څنګ مې ډېرې ارزانه دي، یا نخود او دال کولی شي د شولې سره مې یا نخود واچي، هغې سره لږ شلغم لکه د شلغم اتمه برخه او یا د یو کدو شپارسما یا شلمه برخه دا که په خوړو کې واچې دی یوې ورځې یو ماشوم لپاره دا کفایت کوي او دا ماشوم ته هم وزن ورکوي، هم ماشوم قد جګیږي وسره، او هم د ماشوم د کمخونې مخه نیسي. ځکه په حبوباتو کې یا په نخودو او په مئی کې اوسپنه موجود ده د پروتینو تر څنګ، نو هغه ماشومان د کمخونې نه هم ساتي. دلته تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زمونږ اکثره کورنۍ ماشومان پریخي دي خپل سر ته او داسې خاص توجه ورته نه کوي. اوس یو مېلمه ریشي سره د غریبۍ نه پغې باندې زر افغانۍ مصرف کوي، خو دغې ماشوم ته داسې نشي کولی چې کورنۍ ته ووایي چې هره ورځ ورته وریجي او نخود، بل ورځ ورته الوګان او لوبیا پخکی، یو ځل پکې گازره واچوي، بل ورځ پکې کدو واچوي. نو دغه د یو ماشوم بل خاصه د شپږ میاشتې نیولې تر دوه کلنۍ ماشومه پورې که همدا خواړه ورته د مستو خوړو یوه کافي په اندازه درې وخته ورکړي، یعنی یوه کافه د سبایی لخوانه کله چې مور شیدی ورکی یو نیم دو ساته وروسته د مور د شدونه ماشوم به اشتیا و تراغلی وی، بی کله چې د غرمی وقت شدی ورکی
غین یو دو ساعت وروسته دا یو کاسه او یو کاسه د مزګر او ماخام ترمنځ ورکی حتمی نه ده چې په یو وخت کې وخوري کیدی شي دا یو کاسه چې سار مور شو دی ورکی اته بجی نو په لاس ته جی دی او ته شروع کی ته دولس یوی بجی پورې دغه د مستو خوړو په بیلابیل وختونو کې یو کاسه په خلاص کی بیا بل کاسه دارنګه نو په دې سره مشومان کولی شي چې وزن او قد ولې هیڅ کلن دی مې د دې فکر نه کی چې څه پر فوخ دی راګنی ګټور دی ځینې مې د فکر کې د شپږ مشنو لري څنګه سیریلاک ډیر ښه دی سیریلاک ډیر بچی دی سیریلاک هغه غذایی مواد نشته کوم چې په الوګانو او په نخودو باندې کې شته دی همدارنګه سیریلاک کې اوبا چولې کیږي هغه د میکروب له منځه کیږي او یا ځینې مې د خپل شودي بسکې او پوزې شودي ورکړي نو د دې لپاره خو زما دغه سپارښتنه هم ده چې د شپږو میاشتو لپاره خالص شودي ورکړي حتی ځنه کلو کې بادیان ورکوي یا ځینې وختونو کې دا ګریپس واټر غني په نامه شربتونه دي چې دا هم ماشوم ته ډېر خطرناک دي دا ورکوي یا ځینې کې وته بارتنګ غوندي مواد یې هغه وته ورکوي د شپږ میاشتو پورې باید د خپلو شیدو نه بل هیڅ شی ورنکړي د شپږ میاشتو وروسته خپل شیدو ته تر دوه کال پورې ادامه ورکړي اما د خپلو شیدو تر څنګه لکه مخکې مې چې ویلې چې شولې وریجې ارزانه دي حبوبات ورکی گازر پکې واچي او د فیرنی غوړې نرمي کی او درې وخت حد اقل او تور کی ورقه ځل چ ورکی یو وخت صد مستو خورلو ورکی دا خواړه کولې شي چې ماشوم ته او مو دوارو ته ګټه ورسوي.
بله ډاکټر سیز موږ تاسو په وطن کې نن سبا خصوصا د فصلونو وخت دی مثلا سبزی او ترکاری ډیره پریمانه پیدا کیږي حتی په وړیا ډول پیدا کیږي که څوک خپل چمګاون ته وځي ممکن داسې سابو پیدا کړي چې وړیا وی لپټوي راوښ کوي په سبو کې په پالکو کې په دې نورو مشهور سبو کې مثلا په شفتالو کې په دوه کې کوم هغه خواړه دي چې کولای سي مور او ماشوم ته ګټه ورسوي خصوصا میندوارو میندو ته او دغه راسه خو ماشومان ته چې لشپګ میاشتې عمرونه پورته دي.
ډیره خبره ده دې محترم یو موضوع به زما یاد ونوځي چې د وړو کې لپاره او د بدن د غفوال لپاره پرته د غوښې او د حبوبات نه بل هیڅ شی دغه ګټه نشي رسولې او د بدن د انرژي ورکول لپاره د ډوډۍ او دانو او ریجو بغیر بل هیڅ شی د دې اندازې نشي ورکول خو په لږه اندازه باندې کېدې شي منګه اوس نو سبا فاصله لرو فاصله کې هم بعضي مواد شته منځ کې چې هغه هم ویټامین سي لري هم هغه ایو اندازه پروتین لري هغه کې یو اندازه زنک او پوتاشیم هم شته خو زما وړاندیز بدوي چې دغه خواړه چې په کلو اطراف کې پیدا کیږي دا یو برخه دي دا کې اوس درې برخه دي چې ډوډۍ دي یو کاپ چې موږ یو کاسه چې ماشوم ته ګدو دا درې برخه کې یو برخه دي اندازه تاسو چې اوس یادونه وکړه چې په کلو اطراف کې پالک دي فاصله ده بینګ لیدی کدو دی شلغم دی یا نور سبزیجات دی چې یو برخه دی داکی یو برخه هغه دی هغه خوړی کی لکه کچا سره د غوښه وسی غوښه دی وسی وتا او کني لوبیا نخود او یا حبوبات چې تبا نن سبا نسکا او دا دال دا ډیر خلکو خوخیږي خوشبختانه ز دالو ته او نخودو ته هغه خواړه وېما چې د شپږ میاشتنینې نیولې په یو سره شپې ته کلنې پورې تر ټولو بهترین خواړه دي. هر ورځ باید ماشوم او غټي وخوري نه شکر والا ته نقصره سي او نه د فشار والا ته. درېمه برخه د خواړو باید زمونږه یا ډوډۍ وي یا باید وریجی وي یا باید الوګان وي یو د دې نه دي نو کله چې زمونږ کاسه په درې برخو تقسیم کړه نو دا قشینه اړین دي کدا سو خپل ماشوم ته ورنکی یا وزن ناخلی یا قد ناخلی.
بله ډاکټر سیز ما قدا ورې او مهرباني دمه ورکې دمه ورکې او لګې شی به لري مهرباني.
بالکل نو کله چې زمونږ یو ټوټولو غټ ستول د چیرغه دار چې ماشومان ته خل اکثرا نه خود نه ورکي ماشومان ته خلک غوخه نه ورکي ماشومان ته خل لوبیا نه ورکي د ستاسې د بهترین چینل لا چې دې زیات خلکو ته ستاسې لخوانه ما دا غرسيږي هغه دا کې چې تاسو غوسه د غوخه لري شپږ بشتي لسته غوخه ورکي ځنه خلوي چې یو کال پورې غوښه نشي خوړی، بالکل یې خوړی شي. ماشوم یې وباسئ داسې نرمه کوي چې لاس ته هېڅ شیرې نه شي. ماشوم هم هډوکې قوي کېږي، هم کم خوړی نه ساته کېږي. خو که غوښه نه لري، حتما ورته دال نخود نسک او عدس ورکړی شي. یو نفس دی مونږ ته فتوا وی او فتوا هغه کې شپږ ټکي راغلي. اس نه فریکوینسي ده چې دفعات د درې ځلې باید حتما شپږ میاشتنی او اته میاشتنی ته خواړه ورکړي. این اماونټ یا مقدار دی، حادي اقل مستو خوړلو کاسه باید په یو وخت کې په خلاص کې مونږ ته اوسطا 200 سی سی اندازه وي په یو وخت کې. یو دوه قشق باندې گزاره نه کیږي. ټیک یاغې ته ټیکسچر یا غلظت یو اکثره خلو بلان ورکوي. نه بلان مو ورکوي، داسې ورکوي لکه چیرنی او حلوا په سیر باید نیمه جامد وي. څلورم چې دی ویرایټي یا تنوعي غذایي ده، باید یو ډول نه وي، حمیا اقل څلور ډوله باید په یو وخت خوړو کې وي. او بله برخه چې داغه اکټیو فیډینګ ده، ماشوم په زور او ډوډۍ مه ورکوئ، ماشوم سره مینه وکړئ، ماشوم سره لوبې وکړئ او دا خواړه ورکړئ. او اخري برخه هایجین دی، اچ فتوا نو اچ هایجین یا حفظ صحه، مور که خواړه ورکوئ که پلار ورکوئ، لاسونه باید صابون ځلې وي، د ماشوم لاسونه پاک وي او ظرف باید پاک وي. نو په دې سره مونږ کولی شو چې ماشوم چې دوه کاله کېږي د هغې قد په 80 سانتي مترو نه لوړ وي.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان. اوریدونکو، د ازادۍ راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمنو د عام روغتیا وزارت د تغذیه د څانګې له مشر ډاکټر وزیر حامد او د تغذیه له متخصص ډاکټر همایون لودین صاحب څخه ډیره مننه. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې موږ ته مو اړیکه ونیوله او خپل نظر مو را سره شریک کړ.